برنامه همراه بودید. یک تشکر از سیدقادر جلال و فمکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اجملا در استدیوست و با شما خواهد گفت که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین انسر.
دیر از یاد مننه جاوید نعیمی ز یوار بیا خپل او اوریدون کوتا د لوی اختر مبارکی وایم په دې هله يم چې په خوخی او من به تیر کی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. په کابل کې یو شمېر لوی ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د لوی اختر په مناسبت به افغانان د سولې او امن څښتنان شي او به کولای شي چې د اختر په سولې او امن کې تیر کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي او په روسیه کې د بلوازد پولیسو پرون ګڼ شمېر سولې ځلاوین کوونکي نیولي. دوستانو بیا هم ستړي مشي پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر امدارنګا د ناټو ملکی استازي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پایل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی اعتراض کړی دی او د شنبې په ورځ په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 46 کسان وژلي او تر 70 زیات نور ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولز هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پایل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر پر یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اختر په مناسبت افغانانو ته د سولې هیله لري. دا پیغام چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یوه برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي:
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
دوې زو هولي تاسو ستاسو کورنوي ته د اختر په مناسبت مبارکي وایم او خي هلي درته وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سکهال حج ته تللي مبارکي وایو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکهال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کول لپاره تللي. دا ریپورتونو په حواله تر 1500 زیات افغانان سکهال په دې مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تری مخ کې په کابل ولایتونو کې خونړیو بریدونو د اختر پر خوخیو سویرې غړولې. د افغانستان د حکومت یا وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د رسمي اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او لاغوي سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر سرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او لاغوي سره د خبرو بڼه دا نه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت دی د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابروي. په دوه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر ویلي و چې د ملا برادر په خون د ملا برادر خون په مشرۍ یو هیئت ازبکستان ته تللی او هلته یې د ازبک چارواکو سره د سولې په پروسی د طالبانو او امریکا ترمنځ پر مذاکرو او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. دا افغانستان د ولسمشرۍ معنی د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې ځانګړې ادارې جوړېدل اعلان کړي. له ارګ څخه د شنبې په ورځ په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه به اوري او لوړ رتبه حکومتي چارواکو فعالیت څارنه به کوي. د سردا اداره له اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا غړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر دې مخکې هم دې ته ورته د یو شمېر ادارو د جوړېدو اعلان شوی خو لا هم افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ګوتو شمېر هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر نورو زیات اداري فساد پکې موجود دی. د شنبه پورس په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپېته کسان وژلي. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ییزو خلکو د تیلو یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو ایستلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې په پیښه کې اویا تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د تجارتي مرکز دارالسلام لویدیځ ته په 200 کیلومتره لرې پرته سیمه کې رامنځته شوې. سیمه ییز والي سټیفن کیوبی ویلي د مورګورو په نوم د سیمه کې تر دې مخکې کله په دې کچناورین نه لیدل شوی. د تنزانیا ولسمشر په پیښه خواشینی ښودلی او د خپل هیواد پر وګړو یې غږ کړی چې په داسې پیښو کې د چپه شوو ټانکرونو څخه د تیلو ایستلو هڅه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو لخوا یو امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د نینوا په ولایت کې وژل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د پاتیشونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش توندلارې ډلې په 2014 کال کې د عراق زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې. په مسکو کې بلواسط پولیسو پرون ګڼ سولیز لاریون کوونکي نیولي. د مسکو په مرکزي سیمو کې پرون لسهاو زره کسان د اپوزیسون په پلوي راوتلي او پر شارواکو یې غږ وکړ چې دوی کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورکړي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیساتو شاوخوا ته ګڼ شمېر پولیس په دنده ګمارل شوي او کله چې لاریون پای ته ورسېد د خلکو په نیولیو پیل وکړ. د پیښې له ځایه په خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو تا نږدې پولیس ډله ډله خلک نیسي. د افټ انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه ساري ویلي چې پرون په مسکو کې 178 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیسو ویلي چې 168 تنه په مرکزي مسکو کې په غیر قانوني لارون کې د ګډون پر مهال د بیلابیلو سرغړونو له کبله نیولې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلی چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وشل شوي. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې ووژل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وژل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله څرګندوي چې سګنې لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پیل وي. بلخوا ګڼ شمیر اوریدونکو ازادي رادیو سره په تماسونو کې په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې. پر دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در واورو. په روسیه کې د وروستیو مظاهرو او د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو په نیول کې دوه رپورټ لرو. تاندې څنګه پروګرام او حقیقت سره هم په دې یو ساعت کې خبرې کوي. دا آزاد راډیو ده. په افغانستان کې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې ده چې د اختر په مناسبت به په افغانستان کې سوله ټینګوي او خلک به وتوانېږي چې په خوښۍ او امن کې اختر ولمانځي. د امریکا د سفیر او د ناټو د ملکی استازي په ګډون د ډیپلوماټانو همدارنګه افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په جلا جلا پیغامونو کې دا ویلي دي چې د اختر به د افغانستان لپاره د سولې یو پایل وي. فرشته جلال زئی پر رپورټ لري.
د هلمند کلایبست اوسیدونکو محمد انور د هغه اختر په خوند کې خبرې کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځې نسبی اوربند شوی بو.
هغه کوشنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو او اوس غواړو چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاوونو اخترونه و نو نور نه غواړو چې داسې پټاوونه او داسې مرګ ژوبل افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړو چې بس وربان وسی دوارو عرض.
ده هلمند بولان ولسوالی وسیدون که نور محمد وای
د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځی چوی وسم هغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه ځوانان شهیدان غوړم ځوانانو مرګ دی ګډ دی
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کیږي ډیر خلک په تمه وچ شای لشت لږه د لوی اختر په مناسبت به اور بند اعلان شي. حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله څرګنده کړې ده. جان بس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي
After so many years of conflict here in Afghanistan,
تر ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینې پرمختګ لیدل کیږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت سرپرستی هولی هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبيني ښودلې ده. هغه هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې سږ کال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سوله ییز راتلونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې امامتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې لزغمه دي کار واخلي او له تشدد دي لاس وباسي. هغه د اگست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د ثبات او سولې لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین‌المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسانه ایالات متحده
دوایی سولیت د خوشبینی او د بدبینی دلایل استا. خوشبینی است که نړیوال ټولنه د افغانستان د دولت ناتړ وکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ شي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د اگست پاتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپل وسوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیوي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختری پیغام اورېدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی د ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه په کابل کې هغې خونړۍ عملیه ته اشاره وکړه چې 1550 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل سو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی و.
دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتونکي دي، په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله من دي چې د اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. اخوا په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دواړو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه څرګندونه وکړه او ویل چې زیاتره تفریحي او همدارنګه مذهبي ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. په اړه یې خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکي اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپلې ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتی او دفاعي ورګانونو د معلوماتو لمخې د غزوکونه د اختر په ورځو کې په لومړی درجه احزاراتو کې دي. د کابل ځینې خاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دي نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تېرې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو د خان محمد سیند په رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اختر په مناسبت یې په بیلابیلو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اوس په لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې پرون د ازادي راډیو د خبریال سره په څرګندونو کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د اختر په مناسبت د امن او اوربند هیله کړې ده. دا به واورو.
معلوم چې ولادي بلام سیدین کې مرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې قربان وسی، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې قربان وسو، موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې قربان وسی.
نوم یې محمد انور دی، کله بس اوسیدونکی یم. د دغه لپاره راغلی یو چې وربن وسی او هغه کوچنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو، او اوس غواړو چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاوونو اخترونه و، نو نور نه غواړو چې داسې پټاوونه او داسې مرګ ژوبل افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړو چې بس دغه وربن وسی دواړو غواړو.
نوم نور محمد دی، بولان وسیدم کن زن زوانانو انتفاق وان چاوله زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي زوانان سره راغوي چې ول موټی سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غواړم کله کوچنی اختر مبارک ورځ چې وسمه غس سول غواړم، نه کندې نه اعتماد، نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه زوانان شهیدان غواړم. زوانانو مرګ دی ګډ دی.
نن سیف الله د نوی ولسوالی اوسیدونکو، نور ورته نه دغه د دواړو غاړو څه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخی او سوله سره وکړي. بیا په دې پتیره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نسي.
منون رحمان روحانی ده بولم اسدین که موږ غوښتنه ده د حکومت او د تلاش دي سوال وکي او قرباني لنکي نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالي سي.
زه روح الله روحانی هم د چنجر اوسیدونکی دا غواړم چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سولې راسي زموږ په افغانستان کې. دغه جنګ بلانه غواړو ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سره هغه ورځ غواړو چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی د تسراسې وګورې، موږ ته یو مو وړونه دي، دواړه د یوه دین وړونه دي، سره جنګېږي. ولې خو سره یو ځای سي، سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دغه غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سول راولي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له هلمند څخه تاسو څو پیغامونه و. اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو لولو. له قطر څخه د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بښونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. ورځپاڼې د تېرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو مسؤلیت په غاړه واخیست. ورسپانوی دا موټر بمی چاودنه یو لړ پښتني راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او کله جنگي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانلی کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمې او له طالبانو سره د سولې وی موافقه ته د رسیدو لپاره د زلمی خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو زلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې حمله ته زور ورکړي چې د چاري اندیشنې زیاتې کړې دي. دا اندیشته بیا هم یو شمیر پوښتنې مطرح کوي چې جنگ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنگ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاس په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلی چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازی د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. ښاغلی سیمپل وایي د طالبانو له لوري د ناامنیو له کبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازی د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې ته همداراز وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واک ویش کې شریک شي کېدای شي د افغانستان د 30 کلنې جګړې او تاوتریخوالي یو حقیقي سوله ییز حل لار وموندل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو حلو ځلو ته اشاره لري. د دې خبرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې وی موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرویژا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2000 لومړي میلادي کال د امریکا د حملو له کبله د طالبانو رژیم مو پرځول شو. له همغه وخت تر اوسه پورې تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقې لټه پیل کړې ده.
په غزنی کې یو شمیر هغه سرتیری او ځایي خلک چې د طالبانو لخوا له څو میاشتو راهیسې محاصره دي له حکومت نه غواړي چې کومکي ځواکونه دي ورواستي. په اړه یې له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی د لری پروتو ولسوالیو امنیت سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د اندړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو 1400 میاشتو څخه د محاصرې په حالت کې دی. دا زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی. دا اوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له 1314 ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا لارې تړلې او یا هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري. والي وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم دوه کړه موثره نه دي. تاسو د دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوش په پیوسته موټربم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانید چې یو ولسوالۍ ونیسي. اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی، د اردو ملي اردو قوت موجود دی. هیڅ نو داسې ستونزه چې موږ احساس دیدو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري.
که والی د سقوط خبره نه مني خدای وبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی بسم الله وایي هغه سیمه چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي له سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمه به طالبانو ته تسلیم کړي.
چار طرفه ماشره ده، یو شل دیرش نفر مالی تسول لغوچه، شل نفر زخمیان دی، لس نفر شهیدان ورکولی دی، لس نفر پاته دی. کم چانگان شای سیدن تراولی یه کماندان یا لکندکا چی ها کماندان دیمونید بلک پغال ورسره ودره وی وری ولاری و دوی تراپور ورکیشی مویتا کمک را غره ده، مویتا پیچ مشکل نسته. که حکومت غم خورستی خورکنی نور داخل اکسه دولتی دی که شخصی خلق دی تو
که یوه خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړی دي، خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مژوب لاوړي.
په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اګست په لسمه ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دا لاریون کوونکي له څه مودې راهیسې اعتراضونه کوي او غواړي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو. د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا ژغ د روسي ژبې د ګډو تلویزیوني خپرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی وو پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سوله ییزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګیدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سوله ییز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سینټ پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه اکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړي دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په دریمه هم سوله ییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. له لاریون کوونکو سره د پولیسو داسې چلند په غربي نړۍ کې سخت غبرګونونه پارول دي او د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلو سختې نیوکې ورباندې کړې دي. پولیسو یولس وګړي د ډله ییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او که چیرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لاریون کوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي.
دوستان و موریدل چې په روسیه کې پولیسو پرون بیا ګڼ شمېر سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دغلته لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسیون کاندیدانو ته د کاندیدو اجازه ورکړل شي. اوس هم بیرته د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورت. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې د واګیل بندر نه افغان سوداګر له هند سره نوې سوداګري وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د سوداګرو په ټولنو کې اندېښنې راپورته شوې. واصل وصال له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرو صنایع خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچې او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8500 ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د وای د دغه بندر لري هر ورځ ل 3 تر 5 کانټینر پورې افغاني محصولات هند ته وختل. د پداسیال کې د چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کڑکېچ ل راپورته کې دروسته پاکستان ویل دي چې افغانستان له هندستان سره نور د واګې بندر لري سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ سنوي مرکزی خونې مشر دارو خان رسنیو ته کړي او ویل دي چې دغه خبره نو موړی ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داوود کړي ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزه لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پریښودل کیږي خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر